Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل اند ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې درته هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل خبری ریپورټونه لرو، نیم ساعته خبری مجلده چې عمومنی موږ د هرې ورځې په سهار باندې وړاندې کوو. دا معمول سره سم نننې سهارنۍ مجلام له مهمو خبرونو پیلو. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته روانېږي. د ناټو دفاع وزیران او شریکان به نن په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحث وکړي. او د ایران رهبر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بې رحمانه ګڼلي دي. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو شمېر افغان سوداګر هم ملګري دي، او تمه ده چې افغان ولسمشر په لاهور کې له پاکستاني سوداګرو او افغان سوداګرو سره په یوه غونډه کې هم ګډون وکړي. اخوا د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې، د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه لري. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه، خو نن ورځ افغانستان ته ځانګړې کړې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. په خوست کې په خوست کې یو نیم ټن پاخه او خام چرس پرون وسوځول شول. د خوست د والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته ویل چې د مخدره مواد د ملي امنیت کارکونکو د عملیاتو پر مهال د خوست له بیلابیلو سیمو ترلاسه کړي دي.
د دې چرسو په تور باندې څوک نه دي نیول شوي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا نه پلټنې روانې دي تر څو څوک چې په دې کې لاس لري هغه ونیول شي.
دا خوست چارواکو په وینا په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو 103 اویا قضیه ثبت شوې او په تور 212 تنه نیول شوې دي. د ایران مشر د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه بې رحمانه ګڼلي او وایي چې د ایران ولس له بې رحمۍ سره مخامخ شوی. آیت الله علی خامنایی پرون په تهران کې د قضایي چارو کارکونکو ته د خبرو پر مهال وویل:
منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنند.
دغه سیو دولت تر ټولو رټل شوی سیری د ایران ملت تورنوی. هر ورځ چې تیریږي د ایران ملت ته وسپه کوي. د ایران ملت د دې خبرو پروا نه کوي. د ایران ملت د دې سپکو او ناوړه خبرو له کبله په شان نه زی. خامنه‌ای دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ایران نوی بندیزونه ولګول چې لمخې د ایران په لسګونو میلیارډه نور ډالر کنګل کیږي. کرملین دا خبر تایید کړ چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیا او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشران خبرې وکړي. کرملین وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. د روسیې د ولسمشر نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا او روسیې ولسمشران به د جمعې په ورځ د اوساکا په ښار کې تر غرمې وروسته سره وګوري او ښایي دا خبرې شاوخوا یو ساعت دوام وکړي. د اوشاکوف په وینا ممکن په دې غونډه کې د اوکراین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې بنن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري، نو د مخکې تک هیله یې ختلې، خو که چیرته هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووزي. پرون په دې 50 اورا نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته لاره وکړي. پاکستان له اوو لوبو و امتیاز لري او دوه لوبې یې پاتې دي. که چیرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوو لوبو څخه یوه بایلي، نو په دې ډول پاکستان سیمی فاینل ته وتلی شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزور شوی دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر احمد وایس وردک سره خبرې کوو. دا به مو اوري چې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. دا افغانستان د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم پرون بې نتیجې پای ته ورسیدل. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. لوېدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې یو نیم ساعت کې خبرېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کم شوی. کابل اسلام آباد تورنوي چې دغه ترهګرم لاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړه کوي، او اسلام آباد وایي چې افغانستان د هغه تروریستانو مخه نه نیسي چې افغانستان لخوا پاکستان ته وړي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخان سوری د هغه ټکو پاړه چې پرې سفر کې بل پاکستاني چارواکو سره خبرې پرې وشي وویل.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وشي، او څلورم د سولې برخه کې چې افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل د تر څو څلور کلن بحران ته د پای ټکی کېږي، او باید ولدل سي چې د منطقې نور وادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
د افغانستان ولسمشر په داس وخت کې پاکستان ته روان دی چې د سیشن بي پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې اسلام آباد باید عملی ګامونه واخلي. شغل پومپیو د هیله هم ښکاره کړه چې تمه د پښو خو دوه میاشتو کې له افغان طالبانو سره سوله وشي. کله چې په 2014 کال کې اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت مشر شو، پاکستان ته ولاړ او هلته پر اول پنډي کې د پاکستان د پوز له مشانو سره هم وکتل. د سیاسي چارو کتونکو کې صدیق پټمن وای چې ولسمشر غنی هغه مهال ډیپلوماټیک اصول مات کړل ترڅو اسلام آباد خپل نیت وشي چې افغانستان لزړه غواړي چې دواړه هیوادونه شاړي کې ولري.
موس هم ما وخت نه دی چې پاکستان د ولسمشر غنی خنیت ته مثبت جواب وای او د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل مثبت کردار لروبي. دا زمونږ نظر د پاکستان په ګټه ده چې په افغانستان کې سولې وي. د منطقوي اتصال لپاره د پاکستان لپاره یو ډېر ښه فرصت پراسوږي.
د افغان ولسمشر د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال لاهور ته هم لاړ شي، او هلته به د دواړو هیوادو د سوداګرو په ګډه غونډه کې برخه واخلي. اشرف غنی روان کال پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، او دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د جګړې کلی په اسلام آباد کې ده.
دوستان هو موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوه ورځنی رسمي سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل دې سفره څغواړي څومره هیله مندي ورته شته، او آیا دا سفر به په هغه موضوعاتو چې افغان حکومت وایي څومره بریالی وي؟ په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره هم دا اوس په تماس کې دی. له د پښتو وایس وردګ خبرونې ته ستړی مشي، مننه درنه کوو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا سفر تقریبا څلور نیم کال وروسته پاکستان ته ترسره کیږي. یعنی په تیرو څلور نیمو کلونو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان سفر ته زړه نه و خکړي. دا راته وایي چې اوس بدون راغلی دی چې افغان ولسمشر دغه سفر ونی ومانه.
مننه ام فب او اوس خو لکه څنګه چې پامپیو افغانستان ته راغلی و له کابل یو چې دغه نوی پړاو د دوه مذاکرات له طالبانو سره د خلیزاد د طالبان سره دغه مذاکرات بو د ټولو مذاکرات زړوي، نو په موږ ارتباط باندې د لاهور پروسه د دوهې پروسه سره مستقیم ارتباط لري. د لاهور په تیر غونډه کې طالبان وجود نه درلود چې د خپل د دې خورندوی کوي د طالبان له خوا د پاکستان له خوا چې یانه موږ خپل د طالبانو په اساسي توګه نمائندګي کوو. نو دا غونډه مهمه ده، ولسمشر ته مهمه ده. څلور موضوعات بووی چې دوه موضوعات پاکستان ته ډیر مهم دي، په هغه کې بو یو د اقتصاد موضوعی، د ترانزیت موضوعی. د ولسمشر کردی په وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت 2.5 نه نیولې تر 2.2 بلیون ډالر او میلیارد ډالر پورې رسیدو. چې کله ولسمشر غنی پاکستان ته ولاړ هغه څلور نیم کاله د مخه وعده یې وکړه چې دغه تجارت کچه به تر 5 میلیارد ډالر رسیږي. خو چې کله په 2018 کال کې دغه د تعرفو دغه قرارداد اپتا قرارداد د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارت قرارداد تاریخ موده پوره شوله، ولسمشر غنی بیرته دغه تمدید نکړه او اوس د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصاد اتو سو میلیون ډالر نتیج ده. کنه خبره له میلیون
وایس وردک دا راته وایي چې دغه افغان حکومت د سیمه ایز اتصال ډیره یادونه کوي وخت په وخت، خصوصا دغه د سیمه هیوادونو سره په راکړه ورکړه کې، او ډیر ټینګار کوي خپل ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سیمه ایز اتصال باندې. پاکستان څومره دلچسپی لري د داسې یو څه سره؟
پاکستان ډیر زیات ضرورت لري. د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د ولسمشر غنی د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري، او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډه لار باندې انرژي را انتقال کړي، چې دغه په افغانستان کې ناامنیتي دغه د اتصال دغه مخه نیولی شي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی، او دلته ولسمشر غنی بل لاس لري. او پاتې شوه د انتخاباتو او د سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
په اړه کراته وایي چې سوله په داسې حال کې، لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړله، تر دې مخکې هم تودې غونډې وې په منطقه کې د افغانستان د سولې په تړاو، او په 9 تاریخ باندې بیا په دوحه کې طالبان او امریکایي استازی زلمی خلیلزاد سره کېني. په داسې یو مقطه کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څومره اغیز لري؟ ځکه دا هم ویل کېږي چې پاکستان دلته په کابل کې او په واشنگټن کې باور دادی چې د پاکستان په نظر کې یا د پاکستان په دریس کې بدلون راغلی د افغانستان په تړاو. آیا دغه بدلون رښتیا شته او د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د بدلون تمه شته. په دې چې تاسو د پاکستان روی ته وګورئ، حتی د هند په مقابل کې یو څه میانه روی اختیار کړی ده، که نه د افغانستان په مقابل کې د دوی خپله په غوښتنه باندې ولسمشر غنی میلمه شوی ده. نو په پاکستان کې دغه یو دغه داخلي اقتصادي فشار لوجه، او بل طالبانو دوی هر وخت د فشار یو آله کارولې و، او تاسو دغه روسي د امریکای بمباره ته که وګورئ، دغه خپل په مستقیم او یا غیر مستقیم توګه پر پاکستان باندې یو فشار دی. نو مانا ده چې طالبان له دې نوروس نشي کارولې د فشار د آلې په توګه. نو سیمه په ډېره اوچت په چټکۍ توګه په بدلېدو ده، او افغانستان هم په دې کې بدلېږي. افغانستان به د ترانزیت لاره وي. پاکستان دلته د آپریشن ګراوند یو حیثیت لري، او پاکستان هم باید ډېر بدلون په ځان کې راولي، او تر یو حده پورې راوسی هم دی.
نو په خپل خبرې راټولې کړي دي ولسمشر د دغه سفر نوروز ته چې د کله کابل ته راځي، څه فکر کوي چې څومره به له بریاوو سره راشي او څومره هیله مندي لري؟
دغه خو ان صاحب د وخت مخکې خبره ده چې سړی څه وشي ویلی، ضرورتونه د دوارو هوادونو ضرورتونه یو بل پورې تړلې دي. نو زه فکر کوم چې خبره کله چې تر دغه حد پورې رسیږي هغه یو ګراوند ورک د خلکو په خپلو منځونو کې کارونه کړی وي او بیا نو خبره دغه حد ته رسیږي. نو کله چې ولسمشر غنی د عمران خان سره د پاکستان د صدر اعظم سره ویني نو خامخا یو څه تفاهمات به په اوغوټي تساویه باندې دیپلوماسی باندې تیار تر سره شوی وي او پاکستان هم ډیر ضرورت لري چې د دغو اتصال د دغو نوي انتقال کې پاکستان هم یو مثبت رول ولري او همدغه سي افغانستان هم کولای شي چې دغه رول ورته مساعد کی یو فضا ورته مساعد کی.
ډیر زیات مننه ډیره زیاته مننه ډاکټر احمد وایس وردک په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد چې اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په بیلابیلو اړخونو سره نظر شریکو کور ودانې ورته وایو. دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادۍ رادیو ووري.
او سمدا چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه سوي مللې بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې توافق ته رسیدو په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی ته پام کړی دی. وال سټریټ جرنال ورسپانې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یوه اعلان کړي سفر د سشنبې په ورځ کابل ته ورسېد او هلته یې له افغان چارواکو سره ولیدل. پامپیو وویل چې د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په خاطر یو هلته په رسیدو کې پرمختګ سوی دی. وال سټریټ جرنال دې ته اشاره کړې ده چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده، خو د مقالې په وینا پامپیو د سه شنبې په ورځ هڅه وکړه د ولسمشر غنی حکومت او افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د افغانانو او افغان حکومت پر ځای به له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. وال سټریټ جرنال لیکلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو بوخت دي، د هیواد په ټولو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري. د چهارشنبې په ورځ امریکایي پوځ او افغان پوځ وویل چې دوه امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په پرتله د 2014 کال له سپتمبر راهیسې 45,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر ملکیان وژل شوي او شمیر یې 3,804 ته رسیدلی دی. مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې ویل هیله سته چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې یو توافق لاسلیک سي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پامپیو د څرګندونو هغې برخې ته پام کړی چې وایي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی خو هیڅ توافق نه دی سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال زیاته کړه چې له طالبانو سره په خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه د مسودې جوړولو ته ډیر نږدې سوي دي. د پوینا پخوانی څلور موارد یعنی له تروریزم سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغانی خبری او اوربند له طالبانو سره په خبرو کې مطرح دي او یوازې پر یو مورد توافق امکان نه لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړي رول درلود او اوس باید له دې فرصت استفاده وکړي او له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي. د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې واشنگټن پر پاکستان تور پورې کړی چې له امریکا څخه پر میلیاردونو ډالرو اخیستلو سربیره اسلامي سخت دریځو ته پناه ورکړې ده. د سولې توافق ته د رسیدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خوشبینۍ سره پر یو وخت نیویارک ټایمز په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا امریکایي سرتیرو ته د طالبانو نوي تلفات د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د اووم پړاو خبرو په درشل کې اوښتي دي. ویل کېږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون میاشتې په 9 نیټه دا خبرې پیل کړې. نیویارک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د چهارشنبې په سهار د امریکا دوه سرتیري په میدان وردګ ولایت کې په یوه کمین کې وژلي دي. د امریکا پوز د دې پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویلي.
د د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې باید د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وزیر اسد الله خالد هم برخه ولري. د ناتو عمومي منشور لمخه پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته چمتو شي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل دروړي.
د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې سولې ته رسیدل اسانه نه دي، خو یوازینی لار هم د سولې ته رسیدل دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته پرون د خبرو پر مهال طالبان مخاطب کړل او وی ویل چې جګړه نشته کټلې. ستولتنبرګ د خبرو لالارې پر یو سولې حل لارې ټینګار وکړ او وی ویل د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره غوره لار د ناتو لپاره داده چې د افغان ځواکونو حمایت وکړي، همکاري ورسره وکړي، هغوی وروسي او سلام مشوره ورکړي، ځکه چې طالبان باید پوه شي چې دوی کله هم د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. دوی باید د خبرو میز ته حاضر شي. د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د دوه امریکایي سرتیرو د وژلو خبرونه خپاره شول. د ازادي راډیو خبریال چې کله د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ څخه په بروکسل کې پښتنه وکړه چې دا پیښه به د شنبې د ورځې د سولې پر خبرو چې زلمی خلیلزادې په دوحه کې له طالبانو سره پیلوي څه اغیز وشیندي. ستولتنبرګ د وژل شویو پوځیانو د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي ترڅنګ وویل چې دا پیښه په افغانستان کې د سولې اهمیت نور هم چوتوي. د زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو پیاوړی ملاتړ کوي. دا خبري سولې ته د رسیدو یوازینی لار ده. سفیر خلیلزاد د ناتو له ټولو متحدانو سره له نږدې سلام مشوره کوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند خبره رد کړې او د سولې لپاره د ولسمشر غنی د حکومت د خبرو وړاندیز ته منفي ځواب ورکړی. د یغې ډلې په ورته وخت کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه نن پنځشنبه په تفصیل د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د اوس لپاره تر ول سره ډیر بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. ناتو شمنه کړې ده چې تر 2040 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښت کال تر 15 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی چې لویه برخه یې د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. د دې ډاټ تر څنګ واښونه هم شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په وروستیو کې 210 مخه راپور خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې 40 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګولی دي، خو لا هم د دې سرتیرو تلفات زیات دي او د فرار کچه هم ټیټه نه ده. همدارس دا ځواکونه د همژغۍ او تدارکاتو په برخو کې ستونزې لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم بې نتیجې پای ته ورسیدل. د انتخاباتو په دغه دور کې پرون خانغه رضایی او خان محمد وردک سره سیالي وکړه، خو یو هم ونتوانید چې 50 جمعیه رای پوره کړي. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې د انتخاباتو وروستی دور به د میر رحمان رحمانی او خان محمد وردک ترمنځ چې د انتخاباتو په ټولو مرحلو کې ډیر رای ترلاسه کړي ترسره شي. په دې اړه یو رپورټ د وخت کمیله کبله نشو خپرولی، زموږ په راتلونکو خپرونو کې اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره په سیمه کې د ترهګرۍ مسله هم وڅېړله. احمد شیبر پرې تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند سفر په ترڅ کې د واشنگتن او نوي ډیلي ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شته کړکېچ کمیدو لپاره هڅې وکړې. د شمنه وکړه چې د خبرو پر مهال له هند سره د اړیکو شکېدو ته پاملرنه کړي، خو ښاغلی پامپیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل چې څرنګه به د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د نظر پر شته اختلافات برلاسه شي. مایک پامپیو د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره پر سیمه ییز امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د فارس خلیج پر وضعیت، د هند پوځي وړتیا پر پیاوړتیا او د دواړو هیوادو پر یو شمېر نورو ګډو مسایلو خبرې وکړې. پامپیو پرون له جی شنکر سره په نیو ډیلی کې غړي خبري غونډه ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي چې دا ډاټ تر لاسه کړي چې هم د خپل ارزي تمامیت لپاره لازم پوځي توان لري او کولی شي چې د یوشتمې پیړۍ شته ګواښونو ته ځواب ووایي. په نوې ډیلی کې د خبري غونډې ته بیا د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا ملاتړ ته په اشاره وویل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې زه له فرصت څخه په استفادې غواړم چې د ډانالډ ټرمپ له ادارې څخه په دې برخه کې مننه وکړم چې زموږ قوي ملاتړ یې کړی دی او پر پوله د اوښتونکي تروریزم په برخه کې هیڅ راز غم نه لیدل کېږي. د روټرز اژانس راپور لمخې هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې وخت کې شوی چې په روسیې کې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې کړکېچ زیات شوی. واشنگتن غواړي چې د هند بازارونو ته لار وکړي. نوې ډیلی بیا غواړي چې بهرني شرکتونه د هند په اړه اطلاعات د هند دننه خوندي کړي او په ورته وخت کې نوې ډیلی غواړي چې متحده ایالاتونو ته المونیم او فولاد صادر کړي. مای پامپیو پرون سهار د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وکتل. تمه ده چې له شغل مودي سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ روانه اونۍ په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل د غونډې ترڅنګ خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د هند تر سفر مخکې کابل ته تللی وو او نن بل هند څخه د جاپان اوساکا ښار ته ولاړ شي څو هلته د جی شل په غونډه کې برخه واخلي.
افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی به د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په خوست کې یو نیم ټن پاخه او خام چرس پرون سوځول شوی دی. د ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی او وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخامخ شوی دی. کرملین دا خبر تایید کړ چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران په خپلو کې خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویست انډیز له هند سره